لاس پجیشوی احمد شبریم سلامونه دا سجی رډو د دې سات خبرو وړاندې کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وای په تیرو دریو میاشتو کې له وزرو زیات کډوال تر خپل سیمو لښتول شوې دي. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د دوی د ترانسپورت کمیټې لخوا په تیرو دریو میاشتو کې 1315 کورنۍ چې وزره 118 کسان کېشي خپلو اصلي مینو ته استول شوې دي. دغه کسان له ګاونډي هیواد پاکستان څخه تر ستنېدو وروسته له تورخم او سپین بولدک څخه د دوی تر سیمو لښتول شوي، خو له ایرانه د اخراجېدونکو کډوالو په باب څه نه دي ویل شوي. پاکستان له د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلې څخه اخراج پیل کړی چې ورسره له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. په سوریه کې د یوې افراطي ډلې حیات تحریر شام مشر وی، په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد اشاره چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی، له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان بڼه ورکړي. هغه چې د بشار الاسد د نظام تر ړنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کېږي، ویلي دی افغانستان یوه قبیلوي ټولنه ده، خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثر وی پر ټولنیزو شبکو د احمد اشاره د بریا مبارکي ویلې ده، خو د هغه په وروستیو څرګندونو یې څه نه دی ویلي. طالبان ول هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوه کاله کېږي چې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې دي. عبدالرحمن صحبت چې د راډیو افغانستان د ترکمنی خبرونو له لومړنیو ویندویانو څخه وفات شو. شغلی صحبت د چهارشنبه پروز د فاریاب په قرمقل ولسوالی کې صبر کړه چې د جنازې مراسم پرون تر سره شول. عبدالرحمن صحبت په 1950 لمریز کال کې د سیمیزو پروګرامونو له پیلېدو سره په راډیو افغانستان کې کار پیل کړ او د وطنداران جریدې مسول مدیر په توګه هم کار کړی دی. د تشوند تر روسیو په ترکمنی ژبه لیکنې کولې. د سپین مڼې یو چارواکی وایي چې پاکستان د لری واټن بلسیک توغندیو د پراختیا په حال کې دی چې د امریکا په شمول له جنوبي آسیا ورهاخوا ممکن اهداف په نقشه کړي. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار جان فاینر د پنجشنبه په ورځ په واشنگتن کې وویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکی ګواښ دی. د سپین مڼې دغه جک پوری چارواکی یو ورځ وروسته تر دې د اندېښنې څرګندې کړې چې واشنگتن د پاکستان پر څلورو شرکتونو بندیز ولګاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پڼه کې خبره شوې اعلامیه کې راغلی دی چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ په رڼا کې شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بندیزونو په تړاو په خبره کړي بیان کې د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده، خو تر اوسه د شاغلي فاینر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وای د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوي په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 50 مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد زیمبابوي د کرکټ پرونی مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي. لومړۍ 50 لوبه تیره سه‌شنبه د باران له کبله مساوي شوې وه. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته د سبانۍ مسابقې په اړه وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنۍ او سیالیو په لوبلړۍ کې خپل دویم لوبه کې زیمبابوې ته په ډېر ستر تفاوت ماتې ورکړه. د وروستۍ لوبې په ګټلو باندې به ان شاء الله افغان لوبډله وکولی شي دغه سیریز هم په خپل نوم کړي.
افغانستان تیر اونۍ وتوانید له زیمبابوې د 16 ورونو لړۍ وګټي او کسبنۍ لوبه وګټي د 500 ورونو د لوبلړۍ ګټونکي به هم شي. افغانستان له کوربه زیمبابوې سره دوی ټیسټ لوبې هم لري چې لومړۍ به د روانې پنجشنبه په ورځ او دویمه د مرغومي یا جری پر 14 وي. په افغانستان کې ګڼ کسان په معیاري ډول د سړکونو نه جوړېدل، د ترافیکي اصولو نه رعایت، د چلوونکو لخوا د نشه موادو کارول او تیز سرعت د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت کړي. د چهارشنبه پروس په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار په دوو ټکرونو کې له 500 زیات کسان مړ شول. دا په روسیو کلونو کې یو له ټولو خونړیو پیښو ګڼل کیږي چې د طالبانو حکومت یې په اړه د څېړنو خبر ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
ګڼ افغانان وایي د کابل کندهار پر لویه لار د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت هغه ستونزې او سرغړونې دي چې له کلونو وروسته هم حل سوي نه دي. تیره چهارشنبه په غزنی کې پر دغه لار له ټانکر او لاری موټر سره د دوو مسافر وړونکو موټرو د ټکر په پیښه کې تر 500 زیات کسان مړه شول او تر 200 زیات نور ټپیان شول. دواړه پیښې د چهارشنبه ماښام مهال له یو بل څخه نږدې 15 کیلومتره لري، یوه د غزنی د مرکز په شهباز او بله د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې سوي ده. په کابل کې ایمرجنسی روغتون ویلي د دې پیښې یو ویشت ټپیان دغه روغتون ته لېږدول سوي چې ورپسې څو نور ټپیان هم په خراب حالت کې وررسول سوي او جدي ټپیان په عاجله څانګه کې تداوي کیږي. محمد نبی افغان چې د کابل کندهار پر لویه لار د مځکني ترانسپورت شورا مرستیال و، پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیاتو ټکرونو د علتونو په اړه وویل.
د موټروانانو غلط رفتار، دویم د شرکتونو نه مدیریت، کریم چې ډېر غټ معامله ده، د پایدامې وزارت تګلارې، د سړکونو معیارونه جوړېدل، دا باید څه وي دي چې دغسې پیښې دې رامنځته شي.
ځینو کسانو شکایت کړی چې د بس موټرو ځینې چلوونکي له نشه‌یي موادو هم کار اخلي چې دې کار هم د ټرافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لوبولی دی. بلخوا د ټرافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ عمومي مدیر عبدالودود خیرخوا پرون ویلي چې د زیاتو پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي ده.
مشته په بشپړ ډول تثبیت شوی چې د دې ټرافیکي پیښې اساسي علت د چلوونکو بې احتیاطي ده. کله چې چلوونکي له مرکزی سړکونو یعنی هغو مسیرونو چې د ټرافیکو پولیس تر څار لاندې دي یا هم کله چې د کابل له خروجي دروازو ووځي تر هغو چې د یو ولایت دخولي دروازې ته رسیږي ټرافیکي قواعدو او مقرراتو ته هیڅ ډول پام نه کوي، له قانون سرغړونه کوي چې دا کار د ټرافیکي پیښو سبب کیږي.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون د ورستیو ترافیکي پیښو په تړاو د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو خبر ورکړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم د تازه پیښو په غبرګون کې له چلوونکو د پوره احتیاط غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې د دغه وزارت د مشرتابه په حواله وویل،
د ټولو ترانسپورټي شرکتونو او موټر چلوونکو څخه په کلکه غواړي چې د تک او راتګ په وخت کې له پوره احتیاط کار واخلي تر څو په راتلونکي کې دغه غمجنو پیښونه مکمل مخنیوي وشي. د تخلف په صورت کې به د دغه پیښې د رامنځته کېدو هر ډول مسؤلیت د ترانسپورټي شرکتونو او اړوند چلوونکو په غاړه او په جدي ډول به تر قانوني مؤاخذې لاندې نیول کیږي.
د کابل کندهار پر لوی لار وخت نا وخت دغه سی ترافیکي پیښې کیږي او دا پیښې په ورستیو کې هم کمی سوي نه دي. دا هغه لوی لار ده چې طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د هغې اکثریت لوی پلونه او پلچکونه په بمونو والوزول او وخت نا وخت لار بندوله او ځینې کسان یې د دولت د همکاري په تور له موټرو کښته کول. ځینې شنون کې وایي که څه هم دغه لار اوس د طالبانو د ټولګټ وزارت لخوا جوړیږي خو د دوی په وینا د رغونې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي.
نور بس دی شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو فرشته سها کېما د نور بس د خبرونه کې تاسو هر کله کومه خوشاله يم چې د دې ونی په دې خبرونه کې موز قربانه يم. په دې ونی کې به پر دې خبرې وکړو چې تیره ونی د طالبانو لخوا د طبي زده کړو د بندیزونو په تړاو یو بل پریکړه هم وشو چې دوی وایي د ازموینې ملي اداره، البته د طالبانو د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې اخیستلو اعلان وکړ او یو شمیر محروم نجونې بیا له دغه تصمیم یا له دغه پریکړې نه شکایت کوي او وایي چې دوی وکاله مزده کړی کړی دي او زحمتونه ویستلې دي خو دوی ته وس اجازه نه ورکول کیږي چې دوی په دغه آزموینه کې ګډون وکړي. اگزیټ آزموینه یو ځل بیا د نجونو د ګډون پرته تیریږي او د طالبانو خوا یوازې نارینه او ته حق او اجازه ورکول کیږي چې په دغه آزموینه کې دوی ګډون وکړي. په دغه باره کې زمونږ همکار اکرام الله اکرام یو راپور چمتو کړی د بحث نه بوړاندې د غراپور واورو بیا براو ګرځو بحث ته قدرمن میلمانی هم شتره سره تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکئ. زه به تاسو ته د ټلیفون د اړیکې شمیرې ورسته وایم. وس په موخه راپورته
اگزیت ازموینه یو ځل بیا د جنو لګډون پرته د ازموینه چې د طبي پونځي فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي اداري ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه و فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدي میاشتې په اومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي، خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طبي پونځیو له خزینه فارغانو د ازموینه نه داخیستل شوي چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پونځي فارغې شوې شهلا ازادي راډیو ته وویل
ما وکاله ته پونځي ولسه اوس اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډیره مایوسه شوم، ډیره ناهیله شوم. کاشکې دا وکاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځای کړی مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله نا امید
د کابل یو اوسیدونکو چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شو دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوی وایي طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمری په ترلاسه کولو بندیز لګولې دي.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیټ ازموینې لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې د ازموینه تر سره کیږي، خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ د ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای. د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل سوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل سي،
زحمت کشیدل از خدمت محروم باشن.
د اگزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لوري د طب پونځي له هغه فارغ شوې محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالۍ ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د اگزیټ امتحان په اړه مو د اکرام الله اکرام راپور واورېده. اوس هم خبرونه ته بیرته راګرځو، بحث ته براو ګرځو، خپل قدرمنو میلمنو ته براو ګرځو چې را سره په خبرونه کې وصل شوې دي. د نه مخکې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کوم، د خبرونه د اړیکې شمیرې به تاسو سره شریکې کړم. تاسو کولای شئ چې مونږ ته په واتس اپ خپل شمیرې او یا هم خپل پیغام پرېږدئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسی. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0402300811 او اخر کې یو. زه د واتس اپ شمیره بیا هم تاسو ته تکراروم، 0402300811. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0020021215401. زموږ د ټلیفون بل شمیره ده 0020021215401. البته شپږ څلوېښت 01 دغه د ټلیفون شمیرې دي او د واتساپ شمیره مې هم تاسو ته ویلې. تاسو کولای شئ چې په خبرونه کې مونږ سره اړیکې ونیسئ او پر دغه موضوع که تاسو هم ستونزې لرئ، خصوصا د ښځینهونه مې دا غوښتنه ده چې په خبرونه کې را سره اړیکې ونیسي، او که هغه د طب محصلین چې د دغه ازموینې نه دوی پاتې راغلي دي، دوی د خپلې ستونزې ما سره شریکې کړي. ډېره مننه. اوس هم ورګرځو خپلو قدرمنو مېلمنو ته په خبرو ډاکټرانو کې نن را سره د ډاکټره سونیتا بهرام را سره ده، او همداراز د خزو د چارو فعال غلې ولی را سره ملمنه ده. دوی را سره خبرونه کې وصل دي. قدرمنو ملمنو، خبرونه ته ډیر ښه راغلی. فروزان داودزی هم زمونږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوی سره اړیکه ونیسي تر څو چې هغه را سره وصلېږي. خپلو ملمنو ته ورګرځو. قدرمنو ملمنو، خبرونه ته ډیر ښه راغلی. شروع به پر بحث وکړو. میرمن بهرام، تاسو ته درځو خبرونه ته اول ښه راغلی. که په سر کې دغه د اگزیټ امتحان په آزموینه په هکله اوریدونکو ته لنډ ووایي چې دغه کومه آزموینه ده، او وروسته له څومره سختیو څومره کړاوونه یو محصله یا یو محصل دې ته توانیږي چې دغه آزموینه ترسره کړي؟ مهرباني.
سلامونه اونې کې هلې تاسو او ګرانو هیوادوالو ته او ګرانو اوریدونکو ته. اگزیټ اگزام یا د طبي شورا امتحان یا دغه طبي شورا کارت لاسته راوړلو لپاره یو د طب پوهنځی محصله وکاله زحمت باسي، او دغه وکاله دا پرله پسې خپل زده کړې کوي بدون د کومې وقفې څخه یا بدون د کوم امتیازاتو څخه. فقط دغه خاص امتیاز لپاره چې دا وشي کولی د شورای طبي کارت لاسته راوړي او اگزیټ اگزام پاس کړي. په دغه اوسنی شرایطو کې یا هم پخوانی شرایطو کې هر محصل که د طب پوهنځی ته غواړي چې مخکې لاړ شي، نو ډېرې سختو شرایطو کې هم په اقتصادي مشکلاتو سره هم د روحي او رواني مشکلاتو څخه، بل خصوص چې په افغانستان کې په عمومي ډول باندې هیڅ محصل ته داسې زمینه مساعده نه ده چې د سندر په شکل باندې دې ته د کورنۍ لخوا نه، همدارنګه د اقتصاد لخوا نه، د هر زاویې څخه زمینه مساعده شي دا خپل زده کړې وکړي. خو په دغو سختو شرایطو سره بیا هم د افغانستان طبي محصلین کولای شي او کولای دي چې دوی دغه خپل زده کړې د وکالو پورې تمام کړي او یا هم ترسره کړي. خپل زده کړې په ډیرو کوششونو سره خپل پای ته ورسي. او د دې بیا هم یادونه کړم چې دغه وکاله زحمت ویستل یوازې نه د زړه تر ټولو خوشي دا وه چې اگزیټ اگزام به دوی پاس کړي او په رسمي ډول باندې به دوی د هیواد ډاکټر معرفي شي، او دغه کارت د دې نمایندګي کوي یا دغه اگزیټ اگزام چې دوی پاس کوي دا نمایندګي کوي چې دا په رسمي توګه د افغانستان ډاکټر ده او یا هم ډاکټر دی، او د دوی کولی شي چې خپل هیواد ته په رسمي توګه ماینه خانه پرانیزي او د خدمت وړ خلکو ته وګرځي. اما متاسفانه اوس چې دغه دلخوشینه یا د زړه خوښي څخه دوی محروم دي او دغه امتحان نه پاس پاتې شوي دي.
ډیره مننه میرمن بهرام، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. خدا اوریدونکي هم له دغه آزموینه سره یو څه بلد شول، تاسو روښنايي پې واچوله چې دغه امتحان څومره مهمه دی، خصوصا د هغه محصلینو لپاره چې وکاله دوی په دغه برخه کې زده کړې کړې دي، او دغه یو قانوني سند دی. دغه آزموینه وروسته یو کار چې دوی ته ورکول کیږي چې دوی په رسمي توګه کولای شي خپل د وکالو هغه زده کړې چې کړې دي هغه د خپل وطن ته د خدمت په بڼه وړاندې کړي. بیرته راګرځو تاسو ته. خو ورزو میرمن ولی ته، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلی. میرمن ولی، دغه بندیزونه په نجونو خصوصا د طبي برخه کې ورځ په ورځ د دوی دغه بندیزونه زیاتیږي، راپسې زیاتیږي. دغه طالبان په دغه برخه کې ولې داسې برخورد کوي؟ دوی طبي انسټیټیوټونه یې بند کړل، هر څه یې بند کړل. د دوی هغه غوښتنه نه څه ده اصلا له دغه بندیزونو څخه؟ لکه دغه آزموینه یوه ساده آزموینه وه چې دوی فقط دغه نجونې بتلی خپل آزموینه به ورکړې وې او دوی به خپل کار ترلاسه کړی و. خو دوی دغه کار په کولو سره یو قسم ته داسې برخورد کوي چې دوی د ښځو په برخه کې البته ډیر غیر عادلانه برخوردونه کوي. تاسو څه نظر لرئ په دې کې؟
مخکې تر هر څه زما نیکس سلامونه او نیکې هیلې ومني. دا چې طالبان ولې دا کار کوي، د څه لپاره کوي، چې دغه لاسته راوړنه د لاسته راوړنې د بل هیڅ شي هیله دوی نه لري. دغه کار دوی صرف د یو اجنډا په اساس کوي. دغه اجنډا چې دوی ته ورکول کیږي یا ورکول شوې ده، دغسې قدم په قدم چې اول پلای د شپږم سیم څخه لوړه شرقی ممنوع کی مکتب بیا در امر سانی پنامه بیا در یو کاذب نامه لاندې او یو بل کاذب نامه لاندې دوی دغه د شوزو د نجونو ژوند د تنګولو او د محدودیتونو دغه اجنډا لري او دوی پر هغه اجنډا باندې کار کوي. دا چې و د شوزو د لپاره دا کار غیر عادلانه دی، یا د نجونو وکاله تحصیل او تعلیم په هدار زی او یا ټوله ټولنه د دې خصونی زوريږي او څونی شاته پاپکیږي. دا ودی ته هیڅ مهمه نه ده. د طالبان راغلي د دې لپاره نه دي چې ملک پرمختګ راشي، ملک ته هوسایي راشي، ملک ته بسیاي راشي. دوی راغلي د دې لپاره نه دي، خپل مخصوصه اجنډا لري. کوشش کوي چې اول سر دغه محرومیتونو فرمانونو څخه د وسلې په حیث استفاده وکړي، که ګوندې خدای وي چې دوی نړیوال په رسمیت وپیژني. نو دا سي ټولې په یو پلان کې صادر، داسې وخت هم په وخت دوی یو بل فرمان صادروي د نجونو محدودیتونه مکتبونه، چې دا چې نړیواله ټولنه دې ته ډېره حساسه ده او د هغو عکس العمل دوی په دغه رقم راپارولی شي. نور نو دوی بل داسې شکار مثبت کار په اقتصادي برخه کې یا د ټولنې په نور برخو کې د پرمختګونو دغه نه لري، دا څه دلیل او سبب نه لري. نو په هغه خاطر دوی د نجونو پر دغه باندې، پر تحریم باندې، پر مکتبو پر تړلو باندې، د انسټیټیوټونو پر تړلو، او یا اوس دغه د خروجی ازموینې پر د نجونو څخه د خروجی ازموینې محروم کولو باندې دوی غواړي د نړیوال توجه بیا ځان ته جلب کړي، بیا کوشش وکړي چې هغه خپل اهداف چې لري د دغه طریقې څخه یا دغه لاسته راوړي. نور دوی او بل دي دا کار مطلقا د یو ډیری منحوسی اجنډا په دغه اساس دوی دا کارونه کوي. دا داس نه دي چې دوی د پرمختګ د ملک د او یا د خپل کارونو د اصلاح لپاره دوی دا کار وکړي، دا ممکن نه ده.
مننه مېرمن ولی، بیرته به هم تاسو سره وګرځو. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو خپل د یو صحی کارکونکو په صفت په افغانستان کې دا اوس هم تاسو یاستې، دغه راته وایي چې افغانستان کې اوس څومره ضرورت دی خزینه او برخه کې صحی کارکونکو ته، لکه څنګه چې موږ په راپورونو کې ګورو د خلکو نه یاورو د پخوانه په دغه شلو کلونو کې چې د صحی برخه کې کار هم شوی دی، خو لا هم په افغانستان کې د خزینه کارکونکو په برخه کې کمبودیا ډیره زیاته وه، تشه ډیره زیاته احساسېدله. په کلو بانډو کې ډیر زیات ضرورت و ښځینه کارکونکو ته، البته صحی برخه کې. تاسو هلته یاستئ، دغه پریکړه تاسو څنګه ارزوئ؟
دغه پریکړه زه ډیرې یو عاجلانه پریکړه ګڼم، ځکه چې اوسنی شرایط افغانستان کې ډیر سخت زیات ضرورت ده افغان ډاکټرانو ته. او همدارنګه نه تنها د کومګ یادونه وکړو د نسایي ولادي یا یوې قابلې ته، بلکې په نورو برخو کې هم د ښځینه ډاکټرانو ته ډیر زیات ارشاد ضرورت ده، بل خصوص په نسایي ولادي برخه کې، ځکه چې د مورو د ماشوم مړینه کچه په افغانستان کې ډیره لوړه تللې او د جهان یا د نړۍ په سطحه باندې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه پانتونونه بند وسي او انسټیټیوټونه بند وسي او وزټې زم پاس نشي، نو دغه کمبوتواله نور هم لوړ درجه ته ځو، که دغه موږ پر راتلونکو څو کلونو کې بیا غوړ جبران وکړو، زه فکر نه کوم چې دا موږ پر راتلونکو درې ل پنځه کلو کې موږ وشو کولای دغه کمپیوټر پوره کړو، باوجود دا چې موږ وسو غوړو چې دغه پانتونونه او زیت اگزام پاس شي. ځکه د درې کلو څخه زیات دغه محصلین چې فارغ شوي دي، هغوی تر اوسه زیت اگزام نه ده پاس کړی. پر حال ډېرې ډاکټرانې چې پر کور دي او دوی وکلن زده کړې تر سره کړي دي، اما غواړي چې وظیفه واخلي، دوی نشي کولای وظیفه واخلي، ځکه چې صحت عامې لخوا نه دوی نه درس شورای طبي کارت وغوښتل کېږي، او د بل لخوا نه دغه اگزیت اگزام بند شوی ده. نو چې دا بند شي، شورای طبي کارت لاسته نشي راوړلی د کامیابېدلو، دغه کارت یا هویت رسمي د ډاکټر کېدلو دوی لاسته نشي راوړلی. دا چې لاسته را نه وړي، نو فکر وکړي چې اووه کاله مخکې چا چې زده کړې کړي دي هغه ډاکټران هم صفر دي، او دا چې اوس نور نوي زده کړو زده کوونکي چې جریان کې ول دغه مخکې له درې کلو څخه هغه هم ضربې صفر شو، او نوي فارغین چې موږ باید ولرو دا خو بیخي نه امید یا سور څخه نو فکر وکړی د وکلو ډاکټرانو موږ سټاپ کړی دی او نو غواړو چې دوی اگزیت اگزام پاس کړي نو تیر وکلو څخه چې موږ استفاده ونه کړو راتلونکو وکلو ته نور چې موږ پته مو شو چې ودرېږي زموږ نوي محصلین را فارغ شي نو دا به ډېر یو غټه فاجعه وي د افغانستان ښځینه ډاکټرانو ته.
ډیر زیاته مننه میرمن بهرام، تاسو ته به بیرته هم راوګرځو. میرمن ولی دغه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام هم دغه پریکړې ته اشاره وکړله چې دغه پریکړه ډیره جولانه پریکړه وله، د پخوانه هم ور د مخې په افغانستان کې د ښځو په برخه کې صحي پرسونل کمبود ډیر زیات و، تاسو یې څنګه ارزوئ په راتلونکي کې به افغانستان له څومره خصوصا د ښځو په برخه کې به څومره دغه پریکړې ناوړې اغیزې وکړي؟
زه به تاسو ته ووایم د دغه مطلب په باب د وروسته څو مطلب چې ما مطالعه کړي دي په دغه موضوع باندې لیکل شوي دي، د هغو د راپورونو د څارو د څېړنې په اساس موږ تاسې مخکې له مخکې تقریبا 18,000 نرسینګ او د قابلګۍ پرسونل دغه درلودي، کمبود درلودي په وطن کې. نو د دوی د دغه پریکړې په اساس په شاید دغه حالت یا طبي سکتور وضعیت فکر کوم چې واقعي به یو د بشري ناورین شکل به واخلي. دا چې په کومه اندازه په کومه احصایه او ارقامو به دا خبره ورسي چې دا اوس په دغه حالت کې زه نسم ویلی، خو د تیر کلونو د ارقامو په اساس چې د تیر کال د ملګرو ملتونو د تیر کال د څار په اساس پر هر سلو زرو مندو باندې شپږ سوه شل مندي د کوچنی د پیدا کېدو پر حالت باندې مړې شوي دي. دغه رقم چې دا شپږ سوه شل به په ډېر نږدې راتلونکي کې ډېر لوړ عدد ته ورسېږي چې حتی تصور یې موږ تاسو ته یعنی واقعاً یو ناورین دی. دا چې په عموم دا چې څه دغه به تاثیر به په ټولنه باندې په عموم په وطن کې دا یې جلا خبره ده. په اصلي واقعیت کې باید موږ دغه د نجونو د حقوقو دومره محرومېدلو ته و دومره متوجه کېدلو ته چې دوی د ښځو ته دومره متوجه دي او په منفي شکل په ټولنه کې چې دوی و حاشیه ته بوزي، دوی محروم کې د حقوقو څخه، د اساسي حقوقو څخه، د روزمره د ورځني ژوند څخه. دغه اصلا خبره او اصلا بشري ناورین دغه ځای څخه شروع کیږي او وروسته بیا چې دا پر ټولنه باندې یا په صحي سکتور په صحي حالت ولنه باندې څه فرق کوي، څه تاثیر کوي، دا یعنی واقعاً دغه د تشويش او د واقعاً د تشويش وړ خبره ده.
ډیر زیاته مننه میرمن ولی. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې میرمن فروزان داودزی د ښځو د برخو فعاله، هغه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن داودزی، تاسو هم ښه راغلی. که تاسو نه واورو چې دغه د ښځو په برخو د صحي برخه کې پر ښځینه محصلینو طبي زده کړې چې دوی کړي دي، دوی ته اوس اجازه نه ورکول کېږي چې دوی اگزیت اگزام یا هغه آخرنۍ ازموینه چې دوی ته د دې اجازه کوي چې دوی خپل طبي فعالیتونه ترسره کړي، هغه باندې هم بندیز لګیدلی دی، دوی اوس اجازه نه لري چې دغه امتحان تیر کړي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه په څه معنا دي؟ ولې طالبان ورځ تر بلې په ښځو باندې دغه بندیزونه زیاتوي؟
سلامونه تاسو ته، محترم میلمنی ته، ګرانو اوریدونکو ته. د صحي یا د زده کړو په حق لکه په مجموع کې وایو، زده کړه هغه څه ده چې یوه ټولنه د خوشبختۍ، د هوسا او د رڼا په لور بیایي. اما متاسفانه چې نن ورځ افغانه ټولنه د دغه نعمت نه بې برخه ده، یوه ډېره لویه ناورین او بدبختي ده د افغان ملت لپاره، نه یوازې ښځو ته بلکه ټول ټولنې لپاره. که راځو د صحي برخه ته، نو صحي برخه خو هغه برخه ده چې حیاتي برخه ده په یوه ټولنه کې. نو که چیرې موږ په یوه ټولنه کې صحي کارمندان ونه لرو، نو په هغه ټولنه کې د انسان ژوند د خطر سره مخامخ دی. نو دا چې نن ورځ موږ خوندې نشي کولای اته غنیمه تحصیلات د البته ځکه موږ کابل پانتونیه نور طبي پانتونونه بند ول، فقط انسټیټیوټونه فعال و. اما نن ورځ هغه خوندې چې انسټیټیوټو کې دوی زده کړې وکړي، هغوی هم اجازه د پرمختګ یا اته اجازه د امتحان نه لري. نو دا ډېره یو خوشینونکې خبره ده او البته زما خوانده شرعی او د کلتوري فرهنګي افغانستان فرهنګ د نظر هم کوفته ګورو داسه دلیل نه لرو چې هغه عمل د دې شي چې موږ خواندې باید ونه شي کړلې خپل زده کړې او هغه هم د صحیح برخه کې خپل زده کړې مختبوزي. نو په هماغه اساس باندې څرنګه چې موږ پخوا هم ویلې په دې برخه کې باید اسلامي امارات په تجدید نظر وکړي او دا چې خواندو ته په هر شکل چې هر هغه نظر چې دوی لري په هغې تجدید نظر وکړي او خواندو ته اجازه د ادامې د زده کړو ورکړل شي، نه یوازې په دې برخو کې په ټولو برخو کې. ځکه تاسو فکر وکړئ دغه درې کاله چې افغانستان د تعلیم نه شاته پاتې دی، څونه افغاني ټولنه د مشکلاتو سره د څونه خلاو سره مخ شوې چې دا موږ شاید ډېر کلونه جبران نه شو کړی. نو دا چې بیا صحي زده کړې هم د دې تر څنګ اضافه شي، نو دا واقعا یو ډېر لوی مشکل دی افغان خلکو دپاره.
ډیره زیاته مننه میرمن داودزی د خبرونې په دې برخه کې را سره له کاناډا نه محترم نصار کریمزی صاحب وصل دی. کریمزی صاحب خبرونې ته ډیر ښه راغلی، مننه چې په خبرونې کې را سره ګډون وکړ. د تاسو نه به واورو چې د نجونو د تعلیم په برخه کې په دې وروستیو کې طالب چارواکو بندیزونه ډیر زیات کړي دي په طبي برخه کې، صحي برخه کې، چې افغانستان ورته د افغانستان ټولنه ورته په ټوله کې ښځې ورته ډیر زیات ضرورت لري او تشه ډیره زیاته احساسیږي. په دغه برخه کې دوی بندیزونه ډیر زیات کړي دي. اگزیت امتحان چې د ډاکټرانو د پاره آزموینه ده چې دوی ته د طبي خدماتو اجازه ورکوي، دغه یې په دوی باندې تیر ورځ دغه د دوی د وروستۍ پریکړه ده چې دوی ته حق او اجازه نه ورکوي نجونو ته چې دغه امتحان دوی تیر کړي. نو تاسو څه فکر کوئ چې طالب چارواکي ولې داسې برخورد کوي، ولې ورځ تر بلې بندیزونه پر ښځو زیاتوي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته اوریدونکو ته. د طالبانو د اسلامي امارت دغه پریکړه د ملت سره په امیر په جفا باندې تمام شوې دي، خو دغه د ښځو په تحصیلي اړخ باندې چې څومره منفي اغېزې اچولې ده او اچوي، دا ځان له د ښځینه قشر دپاره یو دغه تهدید او چلنج نه دی، بلکې دغه ټولنې ته چې سبا په دې اجتماع کې د دوی خپلې مېرمنې یا خویندې میندې د دوی په فامیلو کې سبا د یو طبي ستونزې سره مخ شي، دوی به چیرته ځي؟ یا به د افغانستان نه وځي کوم ګاونډي هیواد ته به ځي، او که هغه نه شي کولی نو په افغانستان کې به داخل کې به نارینه معالجو ډاکټرانو ته دغه کېږي راځي کېږي. نو دا دوی دپاره خپل یو داخلي چلنج دی، او تر څنګ یې د افغانستان د عام ولس دپاره چې ښځینه په دغسې سختو شرایطو کې په دغسې سختو اقتصادي وضعیت کې د تحصیل دپاره هڅې او زیار او زحمت کاږلی دی، او دوی بیا زی تحصیل کوي، او په اخره کې چې نتیجه کله د دوی مارکیټ ته د داخلېدلو دغه یو لاره چې دا د اگزیکټیو امتحان دی، په دې کې ورته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. دا په خپله د یو سخت او د ظلم سره سړی ته تعبیرولی شي چې واقعا دا د دغه نسل سره یو جفا روانه ده. او د طالبانو دغه کړنې دي چې دوی هم د ملت رواټن پیدا کوي او هم چې نړیوال وطن افر کېږي. دغه د هم د دې مسالې تر څنګه دوی اوس په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په یو لس ولایتونو کې پوهنتونونه او د خصوصي انسټیټیوټونه تړلي دي. دغه یو لویه صدمه ده د ملت لپاره په هغه ساحو کې چې دغه انسټیټیوټونه ایجادېدل، دا دغه وخت تقاضا او ضرورت و. دغه ټولنې ته یا د ترانسپورټ وسایل د دې پر مختلف ښارونو ته نودل ته ایجاد شوي. اوس نو دوی په مختلفو دلایلو باندې چې هېڅ منطق هم نه لري او هېڅ دلیل هم نه قبلوي، دوی راپاڅېږي او هغه انسټیټیوټونه تړي. د دې تر څنګه بعضې استادان یې انفک کړي دي چې بېخي دغه د استادانو د انفکاک دا لړۍ په دې تعبیرېږي چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې دي د تعلیم او د تحصیل یو بحث یا یو وضعیت روان وي. دوی ډېر سختو شرایطو کې افغانان تقریبا قرار ورکړی دی.
ډیره زیاته مننه کریم زای صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورزو میرمن بهرام ته، میرمن بهرام په افغانستان کې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ادبونه وکړه چې د مور او ماشوم په برخه کې د صحي پرسونل کمبود ډیر زیات او د راپورونو له مخې په افغانستان کې د زیږون په وخت کې د میندو مړینه په لوړې کچه باندې ده او ډیره زیاته ده. د دې وروسته طالبان به د دغه تشه د پوره کولو لپاره څه وکړي؟ دوی به کومه لاره ونیسي او که دوی کومه لاره او کوم بدیل ورته ونه لري او نو د ښځو په برخه کې به دا څومره ناورین رامنځته کړي؟
که چیرې د کوم مثبت فکر د اوسني حکومت سره واوسي او یا هم تجدید نظر د دې تصمیم سره واوسي، نو یو څه فیصدي به موږ وشو کولای چې دغه ډیره منفی فاجعې ته چې موږ خوشینه یاسته ورته ډیر او د زمونږ د هیواد میندو خویندو باندې راغلې ده، نو دا به یو څه موږ جبران وشو کولای. او د دې لپاره چې دغه اوسنی حکومت کوم بدیل تفکر لري، نو زر تر زره دې اعلامه باندې دی واچي یا اعلان دې کړي تر څو دغه افغان مېرمنې انجونې چې د طب پانځای محصلینې دي یا قابله سیبانې دي یا هم د پروسیزم بخش کې هره برخه د صحي سکتور کې چې دوی فعالیت غواړي ولري او خپل تحصیلات یې کړي دي، دوی ته د فعالیت کولو جواز ورکړي تر څو حداقل دغه فارغین چې موږ لرو دوی وشي کولای اوسني شرایطو کې د افغان مېرمنو ته، افغان میندو ته چې د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، حتی ډیر ډیټاو یا اوسنی حالات کې چې په افغانستان کې دی، په هر سات کې و مور خپل ژوند په افغانستان کې لاله سور کې د زیږون لامل او دا هغه مراقبتونو ته ضرورت لري یا اړتیا لري چې هر امیدوار مور یوې قابلیت ته ضرورت لري. او متاسفانه موږ د ډیرو په خاصه نرسنګ او قابلیت ته اړتیا درلودلې او ډیر شاد ضرورت اوس مهال چې بندیز لګیدلې ده دغه اړتیا وې سوچند شوې دي. نو کچېره د ته تجدید نظر وشي موږ کول شو چې ډیره کمه فیصدي اوس مهال جبران کړو، اما په مکمله توګه که اوس هم موږ سل پر سل اقدام وکړو موږ نه شو کولای هغه جبران دفتن ولرو دغه کمپوتاتو ته او یا هم دغه اوسنی حالاتو ته. نو کچېره راتلونکي کې دوامدار زمونږ دغه تجدید نظر وسی او زمونږ نوې اعلامیه چې پخشسي او هغه په مثبت یعنی نوې حکومت کوم بدیل ورته ولري چې ډېر مثبت غېزه ولري په دغه اوسنی تصمیم باندې، نو موږ به وشو کولای چې په راتلونکو کلو کې یو څه 50 سلنه دغه مشکلات او دغه امر د مرګ او میر راښکته به کړو. ځکه په ډیر په خاوز راسته څخه ډیر خارجي موسسات او همدارنګه ډیر بهرني ډاکټرانو د افغان ډاکټرانو سره کومکونه کړی دي او موسسات او نهادونه کومکونه کړی دي چې دغه مړینې کچا راښکته سي افغانستان کې، چې خوشبختانه څومو د وړاندې افغانستان په دریمه اله شپږمه کټګوري پورې د مور د ماشوم د مړینې سطح کې قرار درلود، اما اوس په نړیواله سطح کې افغانستان بیا بیرته په لومړۍ کټګوري کې شوی ده. چې زما په نظر کدی کې تجدید نظر ونسی نو دغه کچه د لومړۍ څخه به هم د ډېر منفي لور ته لاړ شي او ډېر منفي اغیزې به د افغان میندو باندې ولري.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام له خبرونه مو. دا د اوریدونکو پوښتنه او د دې نظر پر وښلو بیرته هم تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وایې، کوم ځای مړی کنيولې؟
مننه خورجانې، تاسو ته سلامونه، خدای پاک دې شروع جوړ به زستا چې مشنه اوریدونکو عبدالله د تعلیم د هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب خبرونه ته خرغله د خبرونه موضوع مو اخیستې دا تمن موریدل بم وي څه نظر لري کپلانډو ټکو کې را تخپل پوښتنه او نظر راته وایي او دا راته وایي چې په سیمه کې مو څومره صحی استونز زیات دي خصوصا د خزو په برخه کې.
مننه خدای خوشاله کړي، سلام هلمند ته وایم خورجانې، استونز خو نه خامہ خاتنه تستا ځکه دلته ډاکټرانو دغه شتون نسته. خورجانې مثال خبرې په دولتي کلینیکانو کې مثال کستا، نو ښځینه ډاکټران چې دي کمی دي. خورجانې خود ما د خپل خون څخه په درنښت یو غوښتنه ده زوم دا کم بندیزونه چې موږ حکومت وس پر خون باندې لګولې دي دا لی مسولیت چې د ازمیر خوندې خورجان زه په دغه سره درته وایم. ګوره مخکې حکومت پر ښوونځي باندې بندیز ولګوي، خوندو ته ویل چې مثال تاسو ایجاب مراد کړئ، دوی ایجاب نه مراتوي، اخر راله پوهنتونونه هم خورجانې پسې وتړل. دغه وروسته دا د وستبي دغه هم خورجانې تړلي دي. نو زموږ د خوندو سره دا غوښتنه ده چې دا حکومت تاسو دغه ته مجبوره کوي چې مثال دغه نه بندیزونه پر خوندو ولګوي. اصلي لامل دا دی خورجانې ګوره دوی پر نړیوال باندې غږ کوي، زه هم پر نړیوال غږ مه کوي، راشه خپل په افغانستان کې خپل دولت وژاړي، ځکه نړیوال زموږ د افغانستان مشکلات مثال کولی خورجانې پر خپل حکومت په وژاړو، خپل حکومت ان شاء الله دا کړی و اندازې پورې او خورجانې زما په فکر او نظر اصلي لامل دا غوښمن خوندي دي چې مثال
په مننه له نظر نه مو فکر نه کوي چې په افغانستان کې ټول د افغانستان ټول وګړي مسلمانان دي او تر وسه پورې په افغانستان کې د خزینه لخوا حجاب مراد څوې د تاسو کپام شوی په مکتبونو کې تر وسه پورې منجونې په حجاب کې وي او په حجاب کې تل څنګه چې ټول په دې پویږي افغانستان یو اسلامي ټولنه دا ټول حالت په حجاب کې ګرځي. د طالبانو لخوا بندیزونه د حجاب په سر نه د دوی څنګه چې راپورونه وایي او څنګه چې ښکاری د دوی د دې اعلامیونه دغه په تنه د حجاب په برخه کې نه ده، نور برخه هم شته دي چې دوی ورته مخز د خزو په برخه کې البته دوی بندیزونه زیاتوي. مننه تاسو د نظر نه ورزو خپل قدرمنو میلمنو ته. میرمن داوځي تاسو د غوریدون کی د نظر پاک لڅ وایل لري مهرباني وکي.
مننه. ما د ورور نظر وخست ګورې کومه اواز دی باندې فکر کوي چې د افغانستان مشکل یوازې ایجاب دی، نو دغه کلمه مونږ په قرار تو باندې اسلام تکرار کړی بیا هم وایو چې افغان ښځې خپل هغه اسلامي او شرعي حق غواړي. نو که چیرې خو وخت په دې باندې تحلیل وشي په فعلي شرایطو کې په عامو بازارو کې یا په عامو ساحاتو کې که مونږ وګورو وایي چې فرزن خوندې بعضن ایجاب نه مراتوي، اما په انسټیټیوټو کې تر آخرین حده پورې د دې تلاش کېده چې باید هغه منظم ایجاب چې ماسک دی ویلې و هغه مراد شي. اکثریت انسټیټیوټو منظم یونیفورم درلوده چې خلاف د یونیفورم اصلا انسټیټیوټ اجازه د داخلېدو نه ورکوله. دا یو موضوع. دریمه موضوع دا ده چې مونږ که غواړو یوې ټولنه کې اصلاح راولو، یوه ټولنه د روښنایي په لور بوزو، نو هغه باید تعلیم ولري، زده کړه ولري. که مونږ ټولنه هره ورځ د تعلیم نه محرومو او هغه ته اجازه حتی د خپل دین د زده کړې نه ورکو، نو هغه به څنګه په دې پوه شي چې زما ایجاب چی دی؟ خدای پاک څه ویلي یا قرآن عظیم الشان چې زما کتاب دی په هغې کې څه راغلي دي؟ نو یو جاهل انسان نه بیا د دې موضوع توقع کول زما په نظر د خپله لویه اشتباه ده. اما نن ورځ مونږ مملکت په هماغه خوا روان کړی دی، سبا نن ورځ مونږ یوه مور که زده کړې ده سبا د هماغې لور خپله یو د تعلیم نه بې برخې مور کېږي. آیا د تعلیم نه بې برخې مور د یو څوک چې په خپل حق نه پېژني، خپل دین نه پېژني، د هغې نه تاسو داسې توقع لرئ؟ نو بنان که مونږ غواړو باید که انتقاد کوو په اصلاحي شکل وکړو، نه په داسې شکل. ځکه افغانستان کې همیشه زه تل دا وایم چې زه د دې نظام په هېڅ عنوان مخالفه نه یم، اما دغه حقوق دغه مشکلات چې دي دا باید اصلاح شي. ځکه همیشه مونږ نقد کړی، همیشه مونږ هغه خبرې چې د نورو په خپل نظر هم ښه وي اما عمومي شکل باندې د اصلاح وړ نه وي هغه هم کړي. همیشه مونږ د افراط او تفرید نه استفاده کړې ده، اما هغه مسایل سبب شوي چې نن مونږ په دغه وضعیت یستو. ګورئ، د امر بالمعروف اصلي وظیفه راځي د اسلام د نگانې وګورو. دا نه ده چې ته یو چا باندې اسلام نرم ترین او کامل ترین دین د دنیا دی، نو هلته خو هېڅکله نه دي ویل شوي چې ته په یو چا باندې په حد فشار راوله چې په مجله د هغه د امر بالمعروف نوم واوري، د هغه رنګ وتښتي او هغه دونه ایره په وجود کې راشي چې هغه لړزه پسې واخلي. ځکه اسلام داسې یو دین نه دی، اسلام د نرمش دین دی. اما که مونږ وایو چې نه
د دې لپاره چې خوندې جاب نه مراتې مونږ هغه ته نیک لار نه ورخی مونږ په هغه باندې هر ورځ تجهیزات زیاتو دروازې پیبندو دا د حل لار نه ده متاسفانه بلکې د نور هم جمع د بدبختی او مشکلات خواته بیای
مننه میرمن داوځي میرمن ولی تاسو ته در وګرځو لکه څنګه چې دغه ورور خپل نظر څرګند ک په افغانستان کې تر ډیره پورې خلک د دولت په دغه بندیزونو باندې چوپ پاتې دي خپل غږ نه پورته کی څه فکر کوي دغه خلک به سبا ته خپل خويندې مایندې نارینه ډاکټرانو ته بیا دوی به په دغه برخه کې لستونز سره مخ کیږي دوی به بیا څه کوي
ما هم دغه ورور خبر واوریدل د وکسمته البته ما داسې دغه وکه چې د نظر دوا قسمه ترلودل یو دا چې موږ باید خپل مشکلات د بار خپل وطن ته او خپل خلکو ته او خپل او بل اخره خپل دولت ته زاد دولت خپل دولت نشم بللای په هر حال یعنی خپل دولت ته باید سړی رجوع وکړي او د دې سره د مشکلاتو په حل کې کوشش وکړي دا خبره سیده مشتاز د رښتیا هم باید خپل یو خپل محوري یو سیستم ولرو چې داغه د خپل مشکلاتو د حل لپاره ته رجوع وکړو
خو مېرمن ولی اغه حکومت یا اغه دولت چې دا اوریدلو زغم ولري او د خپل د ملت او د خپل د خلکو غږ واوریده سی یو منبع د سی یو مرجع د سی یو کس چې خلک ورته ورشي او ز د افغانستان کې تر وسه پورې د دوی حاکم یا د دوی رهبر معلوم نه دی خلک پیژنینه فقط په نوم او په سیمبولیک ډول را سرګندې د نڅته مکیږي خلک به چاته غږ پورته کوي
بالکل ما خپل خبره غوښتل چې دا چې کامله کمه چې دا یعنی په دغه حالت کې په نورمال حالت کې باید داسې ووسی خلک باید خپل دولت خپل خپل منابع خپل سازمانونه خپل دولتونو ته دغه وکړي رجوع وکړي دا خبره په عموم کې صحیح ده پاته شو د دې د نظر اول قسمت برته وسه خبرته لاند راسمه چې په دغه دولت کې هیڅ رقم غوښ د ملت او مشکلاتو ته د ملل مشروعیت او رسمي پیژندلو ته دا نسته هیڅ څوک نسته د سوال نفر نسته خالص فرامین چې صادریږي او بس نو پاته شو دغه ورور د اول د نظر اول قسمت چې فرضاً دا ملامتي به پر شو څو پرمجونو باندې واچول دا به متاسفانه د یو د هغه ډیرو تعداد نارینه څخه دی یا خلکو څخه دی په وطن کې چې یا د بیري یا د چاپلوسي او یا د نادانی په اساس دغه څه خبره کوي دغه تحلیل په هیڅ رقم کې چې د مسولیت سره بیر تر واخی پونجونو په شوځو باندې واچوي چې تاسو باندې د محدودیتونو په دغه خاطر راځي چې دا ټول ستاسو په لیکرنې دي دا صرف یو ډیر تهجوري او یو ډیر پاسپاته او یو ډیر غیر انساني تحلیل دی زه فکر کوم چې دغه څه خبرې په کولو باید یو نورمال انسان یو وجدان داسې انسان چې وجدان ولري هغه باید ډیر وشرمیږي نو زه هیله لرم چې دا ورو یو په خبرې بیا واوري او په دا باندې خصوصي نظر وکړي چې دغه سیستمونو دغه فاجعه ټول مسولیت به فراوړن او پر خپل ضعیف او خواندو پر هغه خواندو باندې چې څلور څلور کال د جنگ قربانیان دي بیرته پر دوی باندې اچول دا یو محض نامردي او ناځواني ده او بس
مننه ورزو خاغلی کریمزی ته تاسو منتظر پاتې وي تاسو دار ته وایي چې په افغانستان کې په خصوص په ټوله کې دی وی ټولنې د اصلاح لپاره د بندیزونو زیاتول به د حل لارې لکه څنګه چې په افغانستان کې د وس د حکومت لخوا بندیزونه ورستربلې زیاتیږي او ډيري خلک په دې باور دي چې دغه بندیزونه شاید د ټولنې د اصلاح لپاره یو یا هم دې ته منتظر دي تاسو څه فکر کوي دغه بندیزونه به څومره وړاندې ناورین رامنځته کی د دې پر ځای چې خلک منتظر دي د ټولنې د اصلاح لپاره خپل نظر را ته په دې برخه کې وایي کریم صاحب
مانه دا د نظامونو د جوړښتونو په اړه چې تاسو لکه تحقیق وکړي دا د نړۍ کې موږ ځانو نظامونه لرو چې یو نظام د ولس یو قرارداد دی یو ډلې یو ټیم سره او هغه راځي هغه معنی حاکم کیږي د انتخاباتو د لارې یا د لوی جرګو دغه ته موږ مشروع او ولسی نظام حکومت ویو او یو دي ډیکټاتورشپ چې د تاریخ خوځلې دي چې د ډیکټاتوران څوک او څه نو معنی دا و چې هغه یو قشر یو د لارا پاتېګ د ټوپک او د جنگ د لارې نن نظام تر لاسه کوي چې په ټولنه باندې هر ډول بازی کوي هغه ټولنه غوته سرټیټي تر څو چې یو انقلابي بغاوت راجګ نشي او د دې خلکو مخاوني نیول شي نو دا ډیکټاتورشپ د جریان لري زه خو موجوده نظام ته مطلق یو ډیکټاتورشپ یم دا خو نه د ولس پر رای راغلی نه د ولس په مشوره راغلی دی دا یو چاره لیګلی دی چې د دې ټولنې هغه ارزښتونه او هغه اساس او اصول راړنګ او ویخوځي موږ دلته اوس بحث لرو د افغانستان کې د ښځو د تحصیل په اړه باندې د دې نو اوس دغه موجوده نظام څه ګټه اخلي څه هدف یې دی سړی دې ته فکر وکړي زیر شو ورته آیا دا د دې ټولنې سره کومه دښمنی لري آیا دا د دې قشر سره یا د دې نیم افغانستان د ولس سره چې نیمې ښځې دي او نیمې نارینه دي د دې نیم سره دښمنان دي دا هیڅ نو تعبیر دلته زما یو د موجوده دغه کې یو ګډونواله د مرمن داوځي دا یو جزء د نظام لا تر نکو په لیس د خوده ولی ما مې خو ظلم نه کوي ما ته خو وزاسې یو سیاسي او ټولنیز دی ظلم خو پتا دی چې څنګه لا تر کې څه څنګه طرفداري کوي ولی وکی دا اوس ته په زور په خپل لاس معنی د یو 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 ظالم یو جابر نظام ملاتړ ته زمينه مساعده ماتم دا جرأت راکې چې زوی مې چې دغلته یو خيار مېرمن ناس دا غي مخالفت نه کوي ځنه لري نه ولی وکی نو دا خبره ک محترم داوځي کسته په هر منطق او په هر دلیل په دا خاور به ډېر خوږي کی دا خاور د لپاره به یو مشروع نظام ارزو لري معنا دا نه چې خپل حقوق یا د نورو حقوق په خولاند کې دا غزي چې مو دولانه پروسه کال زمونږ د لوینینګ راهر د ځوانانو شورا په دغه مشرقي زون کې هغه کې د میرمنو د کمیټه مسول چې و لازم باندې ځینو مواخلف هغه یو مکتوب شکل باندې یو خط ماته په دې ایمیل کې راولېګلو او چې دا کوم باوریدون کې تا یا کوم قوي مرجع ته ورفارود کز موږ غږ په هغه کې لیکلو چې زه مون تحصیل وکړ مون په سختو مشکلاتو کې مکتبونه ویلې پلار اجازه نه راکول ټولنې اجازه نه راکول سم تحصیل وکړل اوس دا کوم مرجع ده چې زه تر خپل درد او غږ شریک کړم ما دا مکتوب کتل په خوده قران څوره ضرورت لري صرف جګر خونم چې دا خو یو غټ امانتي بغل راکړو چې چالو کوم خلاص محبوبه سراج په تاسو پیژنه ریته نور کړو ورغو ملي یو اروپا کې یو کانفرنس پاري کې دا مکتوب به تقریبا د ملل متحد په یو مجلس کې دا مکتوب ولستل پاري کې هغه درد چې ور سره شریک ګور ستاسو غږ ستاسو د زبون د خويندو غږ زمون د کور د فامیل د داخل د خلکو غږ مون نارینه هڅه کوي چې تاسو سره بدرګو کو تاسو حق خپل حق ګڼو تاسو مشکل خپل مشکل ګڼو تاسو یې راشي په یو سیاسي پروتوکول او په یو سیاسي معاملې کې د نظر ورسو
کریم صاحب په ډېر بخنه سره فکر کوم د میرمن داوځي اړیکه مونږ سره پرېښه وي دا خبرونه کې مو وخت ډېر کم پاتې کپلانډو ټکو کې خپل نظر را ټول کړي ځکه چې وخت ډېر کم دی مونږ سره مهرباني
زه د دې موجوده نظام د جوړښت او ساختار تر د خاورې ته دغم نه تهدید نشته چې زمونږ د دغه ته د فکر ته او د زمونږ هویت ته یو تهدید دی په ټوله نړۍ کې د افغانستان د میرمنو وضعیت د افغانستان د ولست لپاره د پیغور یو شکل نیولې دی په هر ځای کې چې د افغان نوم یادېږي او سره څنګه کې دغه جانب مقابل یا جانب مقابل لورې د دغه کې چې دغه ولست د چاغه څوک دی چې خزي یا مېرمنې په کې هیڅ د ژوند اهمیت او ارزښت نه لري مننه
ډیره زیاته مننه غلای کریم زای چې خپل نظر هم را سره شریک کړ د خبرونه ورستې شی بی دی ورزو ډاکټر صاحب بهرام ته دا غي نظر په دغه ورستې شی بو کې را وخلو ډاکټر صاحب بهرام تاسو په لاندو را ته وایي چې هغه جونې یا هغه میرمن چې دغه آزموینه ته منتظر وي شپې ورځې ورته انتظار وشته په دغه په د اخره کې تاسو څه پیغام لري یغه ته باید څه وکي او حوصله او امید باید ولري کنه
په خپله کې زما همدا پیغام د هغه خويندې چې اگزیت اگزام ورڅخه نه داخل شو یا هغه ماسلین چې ته پنځه پنیما کې پات شوې ده یا هغه باندې ژوند چې اوس لګول شي وي دوی ته زما همدا پیغام ده چې هر ته تیاری پسې رڼا شته ده او خدای پاک هیڅ خپل بنده نو امید کوي نه حتما یا تجدید نظر به راشي یا به هم دغه دروازه اخر پرانستل شي. تاسو خپل زده کړه ته په خپل کورونو کې دوام ورکړئ، خپل خویندو ته، خپل نور راتلونکو نسل ته دا یو هر یو ټکی زده کړه مو کړی وي هغه انتقال کړئ، او الله مهربان ده چې دا مشکلات به انشاءالله تعالی حل شي.
ډیر زیاته مننه میرمن ولی. په وروستۍ شیبو کې ستاسو نظر هم په دې اکلا راخلو که تاسو ویل لري مهرباني وکړئ.
خپلو خوندو ته چې د درو کلونو رئیس دوی د خپل اگزیت یا خروجي امتحان ته منتظرې دي، او دغه امید لري چې دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي. زه به دغه خوندو ته یو نصیحت لرم، هغه دا چې د دوی زده کړې، یعنې طبي زده کړې، بیا هغه هم هغه زده کړې دي چې په هر یو یا دوه کلو کې دوی باید خپل طبي شناخت لوړ کړي او کورسونه ونیسي او د ځان مطالعه نور هم لوړ کړي. نو دغه کار څخه د دوی لاس نه اخلي که هر څه شرایط سخت دي، ناهیلي بیخي ډېرې دي، مشکلات دې دې خودی چې دا کار په خپل کوشش او په خپل وخت کې کوي، بیا دې هم د خپل زده کړو خپل د پوهې لوړیدل ته بیا هم کار کوي. ګوندې خدای وي چې واورز دا ټول محدودیتونه د منځه ولاړ شي او دوی ته د امتحان د ازموینې وخت برابر شي او د کار وخت برابر شي، او موږ به د دوی تر ابده پورې د دوی د خدمت مدیون یو. مننه.
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه را سره وی په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنه ښاغلی ډاکټر صاحب سونیتا بهرام را سره وو، همداراز د ښځو د برخو فعالان هر یوه فروزان داوځي او میرمن ګلی ولی را سره وو، او همداراز د کاناډا نه محترم نثار کریمزای صاحب هم را سره وصل وو. ډیر زیاته مننه قدرمنو میلمنو چې په بحث کې را سره ګډون وکاو. اوریدونکو چې موږ ته مو غواګ وی تر دې دمه پاتې له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو په خدای سپارمه. تربیه مو علامه شه.
قسمت تجاری دا وطن جونی.